په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه په تهران کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه وروستیو جزئیاتو ته ځانګړې سوې ده. د ایران حکومت له ډېر انکار وروسته ومنله چې د الوتکه د ایران په یوه پوځي توغندي لګېدلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په تازه څرګندونو کې ویلي چې د دې پېښې د پلټونو د لا شفافیت او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په اړه د هغوی ودونو له مشرانو سره خبرې پیل کړې چې وګړي په دې پېښه کې وژل شوي دي. د ازادي رادیو د یو ساته خبری خبرونه سفر به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. که وخت نور راپورونه به هم واورئ. خو تر اوسه د مخته افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی چې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومینج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت دری له کلونو وروسته له طالبانو نیولې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراین الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنه په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. پورا خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی چې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. په افغانستان کې د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په سرتیرو کندهار کې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلی خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د جرمني خبري اژانس د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د ویان له خولې وایي موږ وضعیت څېړو او نور معلومات چې چمتو شي شریک به یې کړو. یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي په سړک کې خودل شوی ماین نن سهار لس بجې د ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر چاودلی. نوموړي په پیښه کې د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک کړي. د کندهار دولتي ویاندویانو هم په دې اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو موټر یې ویجاړ کړی او پکې سپاره ټول سرتیري وژلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت دری له طالبانو نیولې او دغلته یې د درې اونیو عملیاتو په ترڅ کې 48 وسلوال طالبان وژلي. د کومنج دره له دوو کلونو په هرات کې د تخت دره د 9 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. دفاع وزارت نن رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي چې دا سیمې دغه پراخو هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې نیولې چې له درې اونیو راهیسې په غور، هرات او فراه ولایتونو کې پیل کړي او په وینا یې په ترڅ کې له وسلوالو سره د بیلان بیلو نښتو پر مهال 48 وسلوال طالبان وژلي او د هغوی شپږ لوی مرکزونه یې ویجاړ کړي دي. همدارنګه په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې دویم نمبر لویه لاره چې بامیان، غور او هرات له یو بل سره وسلوي حمله طالبانو پاک شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس سمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي د بهرنیو چارو وزیرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې وزارت په وینا دوی به له نړیوالو شریکانو سره په دې تړاو خبرو اترو ته دوام ورکړي څو د دې ویرجنې قضیې وروسته شفافیت او حساب ورکول ډاډمن شي. د اوکراین د هوایي شرکت دا بوئنګ الوتکه د چهارشنبې په ورځ تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه له پورته کېدو لږ وروسته نسکوره شوه او په کې سپاره 168 کسان ووژل شول. د رپورټونو له مخې د پیښې ګڼ قربانیان ایراني ټبرې کاناډایان او ایراني ټبرې سویډنیان دي. افغان حکومت وایي تهران ته نږدې د ایران د پوځ په توغندي نسکوره شوې اوکراینۍ الوتکه کې 14 افغانان هم قربانیانو کې شامل دي. دا خبره نن د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر کړي. تر دې مخکې د پیښې د قربانیانو شمېر لستانه بلل شوی و. او خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وایي هیواد د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې پا په بشپړ توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. ایران د شنبې په ورځ له څو ورځې انکار وروسته ومنله چې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په تېروتنه د دوی په توغندې لګېدلې. زیلینسکي ویلي ایران د اوکراینۍ الوتکې د نسکورولو ملامتي منلې خو موږ ټینګار کوو چې دا هیواد دې په بشپړ توګه خپله ګناه ومني. د اوکراین د ولسمشر په رسمي ویبپاڼه خپره شوې اعلامیه کې راغلي موږ له ایران تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیستې څېړنې د مسؤولو کسانو سره عدلي چلند د وژل شوو جسدونو د سپارلو د تاوان ورکولو او له ډیپلوماټیکو چینلونو لارې د رسمي بخښنې لپاره د خپل چمتووالي ډاډ راکړي. په ایران کې د نسکور شوې اوکراینۍ الوتکې په اړه بل نوی پرمختګ دا دی چې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک قمندان امیرعلي عاجزاده په هغه وینا کې چې نن د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده وویل د دې ځواک هوایي کنډک تهران ته د نږدې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي هم په الوتکه کې د 116 قربانیانو له کورنیو سره ژوره غمرازي څرګنده کړې او په یو بیان کې د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو غوښتي څو هغه ممکنه نیمګړې تیاوی او جرم وڅیړي چې د دې دردناکې پیښې سبب شوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم تهران ته نږدې د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژیدي او نه بخښونکې تېروتنه بللې ده. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د داخلي څېړنو پایله یې دا ده چې ویشتل شوې توغندي د بشري تېروتنې له مخې د اوکراینۍ الوتکې د ناوړه پیښې سبب شوی چې پکې 116 بېګناه کسان وژل شوي دي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. تر دې 2 ساعت وړاندې د ایران حکومت ومنله چې د الوتکې د پوځ په یوه توغندې لګېدلې ده. د ایران د دولتي تلویزیون یوې ویاندې په دې اړه وویل
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
د تهران په دې هوایي پیښه کې شاوخوا 10 افغانان هم وژل شوي دي. دوی څوک ولې په دغه الوتکه کې سفر کوي په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور وغواړو. د انتخاباتو په تړاو به واوري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په ولایتونو کې چې د څېړل شوي شکایتونو پر بنسټ باید رایې شمیرنه پیل شي اقدام نه دی سوی. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچیرې د دوی شکایتونو ته سمه رسیدنه ونه سوه استیناف غوښتنه به وکړي. د دولت جوړونې ټیم یو ویاند رضوان مراد
که چیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کېږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استیناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دوهمه نیمه کې ادوونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له یو شمېر هیوادونو سره یې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د دغه وزارت ویان ادریس زمان په دې اړه د کاناډا له صدراعظم جاستن ترودو او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره چې وګړي یې په دې پیښه کې وژل سوي وو خبرې کړې دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې دا چارواکي به له خپلو نورو نړیوالو شریکانو سره بحثونو ته دوام ورکړي څو د دې غمجنې پیښې د پلټنې شفافیت او حساب ورکول ډاډمن سي. د ایران دولتي تلویزیون نن د دې هیواد د پوځ په حواله راپور ورکړ چې د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه په غیر قصدي ډول او په سانی تیروتنی سره د سپای پاسداران په یوه توغندې لګېدلې ده. د ایرانی چارواکو د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنله چې اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه سهوا د سپای پاسداران انقلابي اسلامي ځواکونو په توغندې لګېدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست.
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاس واکونو یو حساس مرکز ته بیخي نشتې شوې وه، د دشمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګېدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 168 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجی د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکوو چې اوچت شي. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته، د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخپله د خپل ایرپورټس نه ځي نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیزونو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکې دې په توغندي لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبې په ورځ وکړ او وی ویل چې غالبا دا الوتکه د ایران په توغندي نسکوره شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن او نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا سهوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دی چې دا د بخښلو وړ سهوه نه ده او یو تراژیدي ده. خو روحانی لیکلی دی چې د پوځ له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پېښه رامنځته شوې ده چې د 168 بېګناه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو، په همدې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم نن پر خپل ټویټر پاڼه د قربانیانو کورنیو ته د افغان حکومت تسلیت وړاندې کړ. ښاغلی صدیقی ویلي چې د دې پیښې افغان قربانیان ډېر لستنه دي. تر دې وړاندې په یاد پیښې کې د وژل سوي افغانانو شمېره لستنه یاده سوې وه. خو اوس چې ایران دا منلې ده چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي په توغندي لګېدلې ده، دا قضیه به څرنګه څېړل کېږي؟ احمد شیبر په دې اړه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه د حقوقي چارو له کار کبیر رنجبر څخه کړی ده.
له دوه اړخه دا چیلنج کیږي. یو دا چې کدا عمدي نو هغه نو ډېر په جګه کچه مجازات کیږي یا به هیواد هم اقتصادي تاوان ډېر جګ دی، دغه خلکو ته جبران د اقتصادي ډېر جګ دی خاص کده. او بل دا چې دا قصدي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي او هغه خپل یو ملک ومني او دام ثابت شي چې دا قصدي طبعا یقینا شواهد او اسناد دا رقم دی چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکي طیاره قصدن وغولي. نو سهوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند له لاسه ورکړی دغه جبران د خسارې د همغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او سهوته هم شوی ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر $1,000,000 پورې هم د هر شخص جبران د خسارې باید وشي او هغه هیواد هم معذرت غواړي دغه کورنیو نه هغوی ته تسلیت ورکړي.
داسې چې تر اوسه پورې تر دې شېبې پورې دا نه ده معلومه چې دا الوتکه ولې ویشتل شوې ده یا ولې په توغندي لګېدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې دا الوتکه دوی نه دی ویشتی او د تخنیکی ستونزې له امله دی الوتکه سقوط کړی دی. لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان و او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکېچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې که چیرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څرنګه معلومي شي؟
دا نو تحقیقات یقینا ده، هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا عمدي و که دیو پرتل دی چې یو کرای یو قوی هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط چیرنه وکړي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادروي چې دا اصلا عمدي شوی ده که غیر عمدي کوم شی چې زما شخصي نظر دی د هیڅ فکر نشم کولای چې دا د ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیښه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیښه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکې الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی پکې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا لخوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو وویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې څه وي چې دا الوتکې ویشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغسې کارونه هم کوي او که څرنګه
یقینا لیونتوب دی په کوم حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته آسان خپله دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کېږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا ضد د ملي ګټو د اداکار په دې کړی سی که کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخه چې سای وشمېري دې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر له دې بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د افغانستان د حقوقي چارو کارپو کبیر رنج برو او دوستانو بیا هم همدې موضوع کې تم کې جو د تهران په هوایي پیشه کې شاوخوا لس افغانان هم وژل شوي دي. دوی څوک وو، ولې په دې الوتکه کې سفر کوه؟ ازادي راډیو د پیشې د دریو قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړې دي. دوه تنه چې یوه رحیمه کاتبی او بلې حسین رضایی وو له دغې پیشې څو ورځې دمخه په خپلو کې سره کوژده شوي وو. دوی له کوژدې وروسته د اوکراین له لارې سویډن ته د سفر قصد درلود. رحمت الله افغان د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې او دغه راپور یې چمتو کړی.
رحیمه کاتبی او حسین رضایی په سویډن کې ژوند کاوه. شاوخوا شل ورځې مخکې د کوژدې د مراسمو لپاره ایران ته تللی وو، ځکه د دوی کورنۍ په ایران کې اوسېدلې. د رحیم کاکا محمد حسن کاتبی چې په کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل له هوایي پیښې شاوخوا شپږ ورځې وړاندې دوی دواړو په تهران کې د کوژدې جشن نیولی وو او نکاح یې کړی وه. ښاغلی کاتبی له پیښې وش په وړاندې له خپلې ورېرې سره ټلیفوني خبرې کړې وې چې همدا د دوی ترمنځ وروستۍ خبرې هم وې.
وروستۍ اړیکې له موږ سره دا وه چې راته یې وویل کاکا جانه ماته دعا وکړه. له هغې سره مې ټوکې وکړې چې کوژده دې وکړه نو موږ دې خبر هم نه کړو. د رحیمي وروستۍ خبره زما په زړه داغ دی.
رحیمه شل کاله وړاندې په میدان وردګو ولایت کې زیږېدلې وه. افغانستان کې زده کړې نیمګړې پاتې سوې. اته کاله وړاندې له کورنۍ سره ایران ته کډواله سوې وه. نوموړي بیا څلور کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلو نیت وکړ. کورنۍ له پولې بیرته ایران ته ستنه سوه، خو رحیمې ځان سویډن ته ورساوه. رحیمې له ستړي سفر وروسته په دې بریالۍ سوي وه چې سویډن کې پناه واخلي. د رحیمې پلار محمد حسن کاتبی چې اوس هم په تهران کې اوسیږي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل لور یې په سویډن کې زده کړې کولې. رحیمه کاتبی او خاوند یې حسن رضایی د کوژدې له مراسمو وروسته غوښتل چې په اوکراینۍ الوتکه کې د کیف له لارې سویډن ته ولاړ سي. که څه هم د اغلې کاتبی د خاوند حسن رضایی په اړه چندانې اطلاعات په لاس کې نسته، خو ویل کېږي چې نوموړی د افغانستان د سویلي ولایت هلمند اوسېدونکی و چې په سویډن کې له رحیمې سره کوژده کړې وه. خو لا هم د رحیمې او حسین کورنۍ په دې نه دي توانېدلي چې د دوی مړی ترلاسه کړي. په تهران کې افغان سفیر غفور لیوال ویلي دي چې د قربانیانو جسدونه په داسې وضعیت کې نه دي چې په معمولي ډول وپېژندل سي. خغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د افغان قربانیانو د جسدونو د پیژندلو لپاره باید د ډي ان ا معاینات ترسره سي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایی لیکې و سوا و درس ډول الوتکه په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر څخه له الوتلو څو دقیقې وروسته د پیښې ښکار سوه. د پیښې په قربانیانو کې لس افغانان، شپږ ایرانیان، یولس اوکراینیان، درې شپېته کاناډایان، لس سویډنیان، درې جرمنیان او درې برتانویان شامل دي. ایران په لومړي سر کې د دې پیښې لامل فني ستونزه بللې وه، خو نن شنبه یې تایید کړه چې دغه اوکراینی الوتکه په غیر قصدي ډول د انساني خطا له امله سقوط سوې ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه الوتکه په غیر قصدي توګه د سپای پاستران ځواک په دوغندي لګېدلې ده. د افغانستان په ګډون د اوکراین، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د دې هوایي پیښې د هر اړخیزې پلټنې غوښتنه کړې. ایران د دې پیښې څېړنې پیل کړې دي. د رحیمی پلار حسن کاتبی په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پلټنې لپاره د سویډن هیواد څېړنو ته خوشبینه ده.
په دغه څېړنې کې باید نړیوال قوانین په پام کې ونیول شي. زما لور د سویډن تابعیت درلود. سویډن ممکن په دې اړه تصمیم ونیسي. زه زیات نه پوهیږم چې سویډن به په دې اړه څه وکړي.
ازادي راډیو موندلې چې د تهران د هوایي پیښې په دغو لسو افغان قربانیانو کې درې سویډن ته په لاره وو. مهدی محمدی هم چې په قربانیانو کې شامل دی، په 2013 میلادي کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. نوموړی د افغانستان د دایکنډي ولایت اصلي اوسیدونکی و چې یوه میاشت مخکې له سویډن نه ایران ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره تللی و.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پوري پر منځنۍ صفات ولس اشپښنوي د فم پر سره شهر 15 صفه هر ورځ په افغانستان کې ورته لسی. د افغانستان انتخاباتو موضوع راخلو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي لا هم په هغو ولایتونو کې چې د څېړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید په رای شمیر نه پیل سي اقدام نه دی سوی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی نن رسنیو ته وویل چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رای په خپل وخت ونه شمېري، دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. نور حال فیروز عزیز سره کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې مشخصه کړې چې باید له شلو په زیاتو ولایتونو کې د 2555 محلونو رای بیا وشمیرل سي. خو دغه کمیسیون وایي سره له دې چې د شکایتونو د رسیدنې پر مهال په ولایتونو کې د کمیسیونونو یعنی د ټاکنیزو شکایتونو او انتخابات خپلواک کمیسیون د دفترونو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوبونه ورکړل سوي، خو لا هم د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی د شنبه په ورځ خبري اعلان ته په دې اړه وویل:
قاعدتا از همون لحظه که در هر ولایت فیصله میشه،
قاعده دا سه ده هغه وخت چې د ولایت په اړه فیصله کیږي، د دې ترڅنګ چې شاکی ته د شکایت په اړه ابلاغ کیږي، بیا به یو نسخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر ته وړل کیږي چې حقوقي هم هلته چې اړتیا ده د رایو بیا شمیرنه وکړي. هر څومره چې ژر چې په دغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کیږي، پریکړه به عملي جنبه خپل کړی، خو لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی سوی.
تا این لحظه را متاسفانه در این قسمت اقدام نشده.
ښاغلی الیاسی وایی دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو ته د رایو د بیا شمیرنې په اړه مکتوب استولای، هغوی باید هم مهاله له مرکزی کمیسیون سره شریک او په دې اړه اقدام وکړي چې په دې توګه د وخت له ضای کېدو مخنیوی وسي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې شکایتونو ته د رسیدنې پروسه د جدي میاشتې په اتمه نیټه پیل سوه، چې په درې ورځو کې ټاکنیزو ټیمونو له لارې تر 14,000 زیات شکایتونه ثبت سول. د شکایتونو د لومړي پړاو څېړلو وخت د روانې دوشنبه په ورځ پوره کیږي. تر هغې وروسته د قانون له مخې د شکایتونو کمیسیون 14 ورځې نور هم وخت لري چې په درې ورځو کې به د نوماندانو له لوري استیناف غوښتنه کیږي، او په 15 نورو ورځو کې به د شکایتونو د وروستیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی نیول کیږي. خو دا چې په دې 9 ورځو کې به د شکایتونو کمیسیون خپلو چارو ته رسیدنه وکړای سي کنه، د شکایتونو کمیسیون له دې امله اندېښمن دی چې تر دې دمه هغو ولایتونو کې چې د څېړل شویو شکایتونو پر بنسټ باید پکې د رایو بیا شمیرنه وسي نه ده پیل سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ بیا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دوی سره د رایو د بیا شمیرنې په اړه عملیاتي پلان نه دی شریک کړی.
موږ د شکایتو کمیسیون د جدې په ولسم باندې په رسمي توګه د یو مکتوب په ذریعه باندې وغوښتل چې دوی موږ سره ټول هغه محلات چې د شکایتو په اساس باندې بیا شمیرنې او تفتیش ته ځي، دوی باید یو پلان په اساس باندې موږ سره شریک کړي. دغه محلات چې د شکایتو کمیسیون د ولایتي دفاترو لخوا نه بیا شمیرنې او تفتیش ته تللي دي، په پوره شفافیت خلکو ته د ښه معلوماتو په وړاندې کولو سره ترسره
کړي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنې فیفا وایي په هغه ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو د څېړلو پر بنسټ باید رایه شمېرنه وسي، په کار ده چې په دې اړه یو روښانه لارښود موجود وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تاسو بیا هم انتخاباتو موضوع کې پاتې شو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچېرې د دوی شکایتونو ته سمه رسېدنه ونه سوه استیناف غوښتنه به وکړي. دغه راز انتخاباتي څارونکي بنسټونه هم د دې بیا شمېرنې په اړه خپلې خبرې لري. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راکوي.
افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوي چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمېرنې بهیر له سره وشي. د دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د 13 ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمېرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي، خو د دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه دا ده پاغو وشت ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټون کې بیا شمېرنه شوی و هم پریکړه وکړي. خاغلی خزون ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایتو محترم کمیشن ته په راته درخ شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتو کې تخته حکومت فیصله شوې ده. په هغه کې فیصله شوې ده چې په 13 محلات ولایتونو کې د کابو 1450 محلونو له سره تفتیش شي. موږ سره د دې پریکړه ده چې د شفافیت سره مرسته کوي. ام از موږ تمه ده چې کمیسیون ته د هغو شرکتونو په اړه رسیدګي وکړي چې موږ د وویشتو ولایاتو چې موږ پکې حضور نه درلودو او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړي دي. په سره دا باید د موږ او د نورو ټیمونو او څارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او بیاشي او بیاشمیرنه وشي.
خغلی خزون وایي دوی به د ځینو شکایتونو په اړه چې ورته سمه رسېدنه نه ده شوې استیناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وایي دوی د ټاکنیز شکایتونو له کار څخه راضي دي. خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وایي دوی به وګوري کچېرې د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سمه رسېدنه ونه شوه استیناف غوښتنه به وکړي. خغلی مراد وویل
بلې، هو موږ سره محمد شپې دي، موږ تر اوسه د انتخاباتي شکایت دول د کمیسون لکه اثر کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض پی لرو. موږ دوی د خپل کار کوي، 1400 محلونه یې 2000 محلونه یې دوی پکې بیا شمیرنه کوي، دوی پکې تحقیق کوي، د دوی کار دی. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو. اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څرل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کیږي زموږ درې د کمالو لپاره، نو پاغي برخه کې د قانون لمخه موږ د استیناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون لپاره راضي یو.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو له کمیسیون سره د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته له 14000 زیات شکایتونه ثبت شوي چې 8000 د ثبات او همپالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنیو نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړني نتایج دوی ته د منلو نه دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیا مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت درلود تړلې دي. په دې اړه نور جزئیات خطر پر دی سوې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هغو روغتیايي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل تړل شوی ګواښ کوي کبي ځلی خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ورو پیژندل شي. د افغانستان د روغتیايي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغو روغتیايي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوی دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغو روغتیايي مرکزونو چې غیر قانوني فعالیت درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې ترل سوی روغتیایی مرکزونو کې 14 روغتونونه، 15 سلویخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاښونو کلینیکونه، شپږ ویسلا لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود ښاغلی حدیب خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاښونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. ښاغلی احادی وایي تر دا مهاله د شپږ روغتیایي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله مرکزونه تړل شوي وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو عدلي او قضایي بنسټونو ته پیژندل شوي دي. د افغانستان د روغتیايي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیايي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیايي مرکزونو له ډلې یو هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحی مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مانی چې فعالیت غیر قانوني و.
له څو میاشتو راپدې خو ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود، کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، زر کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
او په دې سره ورسېدلو 4:30 بجو ته یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
دا کندهار ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د غزمې پر موټر سړک کې خودل شوی ماین چاودلی د مرګوب لپاره یې تر اوسه معلومات نشته. په افغانستان کې د ناټو قاتل ملاتړ ماموریت تایید کړی چې پر سرتیرو یې کندهار کې په سړک کې د خودل شوي ماین چاودنه شوې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور ولایت کې د کومنج او د هرات په چشت ولسوالۍ کې د تخت درې له طالبانو نیولې دي او دغلته یې د درې اونیو په عملیاتو کې 43 وسلوال طالبان وژلې دي. د کومنج دره له 2 کلونو او په هرات کې د تخت دره د 9 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلې یو شمېر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه د کاناډا او نورو هغه هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غږېدلی چې د الوتکې په قربانیانو کې وګړي شامل دي. همدارنګه افغان حکومت هم ویلې دي چې په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې 14 تن افغانان شامل دي. د مخاطر دی دا شمیر 10 تن بل شوې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هیوادی د ایران لخوا په تهران کې د دې هیواد په توغندي د غرزیدلې اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې او په بشپړه توګه د ګناه منلو او تاوان ورکولو تمه لري. په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په اړه ایرانی مشرانو هم نن څرګندونه کړې. دا ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک کمانډان امیرعلی حاجی زاده ویلی د دې ځواک هوایی کنډک تهران ته نږدې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو بشپړ مسؤلیت مني. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم په الوتکې کې د قربانیانو له کورنیو سره غمرازی کړې ده. د ایران ولسمشر روحانی بیا د ایران د پوځ لخوا د اوکراینۍ الوتکې ویشتل لویه تراژدي او نبخونکې تېروتنه بللی.
لاجملان څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم اول ولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، له ناجیې صفای څخه به سپورتي خبرونه وور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د بدني روزنې ریاست په نوښت د تکواندو یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د دغه ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق ضیا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په 2 کټګوریو کې 6 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل و. ښاغلی ضیا وایي د 6 لوبغاړو له ډلې 8 لوبغاړي غوره شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سفر څخه هدف دا دی څو لوبغاړي آسیایي او نړیوالو سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. نوموړي وویل چې دغه تمریناتي کمپ د جنوري په 13 نیټه پیلېږي او تر 15 نیټې پورې دوام کوي. او د نړۍ د فوټبال کلبونو ترمنځ بارسلونا په نړۍ کې د فوټبال ډیر عاید لرونکي کلبونو مول شو. د ریپورتونو له مخې په تیر فصل کې بارسلونا له ټولو کلبونو بډایا او ډیر عاید لرونکي یاد شوی. لیورپول په تیر فصل کې بیا وتوانید له تاتنهام لوبډلې څخه د بریا په ترلاسه کولو د شپږم ځل لپاره د اروپا اتلولي خپل کړي، خو بارسلونا وتوانید چې له ټولو کلبونو د عوایدو له پلوه مخکې شي. بارسلونا د 111 میلیون یورو په درلودلو لومړی او لیورپول د 111 میلیون یورو په درلودلو سره دویم او تاتنهام د 101 میلیون یورو په درلودلو دریم ځای خپل کړی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره اوریدلې دي او خبرونه مله هم د ماښام تر وبو جوړې دوام کوي او په روانه پښتو خبرونه کې مو د اونیز پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په سر کې به حقیقت څه دی او وروسته تاندې څنګه اونیز پروګرام اوري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟